السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې زه ملالی بشیریم او د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه تاسو ته هر کلی کوم په تخنیکی برخه کې را سره طاهر روشان همکاري کوي ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې د خاتینو سازمان وای د انتخاباتي کمیسیونو نوی کمشنرانو تر اوسه هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی ګڼ شمیر نور مطالب لرو خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه اورو په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي چې ژر د مکسیکو او کاناډا له مشرانو سره د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ د موافقې په اړه له سره خبرې وکړي او همدارس باورو چې په سوریه کې د اوربند لا ټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانه کې خبري پیل شوې تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیه ساپی څخه اورو
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ په کابل کې د برېټانیا سفیر وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ځي د نوي کرښې په نوم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د نسیمې په نامه یوې 14 کلنې نجلۍ ځانوژنه کړې د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جسد نن د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو له سیمې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د سولې عالی شورا د مشر د دغه مشر د خاورو سپارلو په مراسمو کې د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په ګډون دولتي چارواکو او سلګونو کسانو ګډون کړی و اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې د سولې په برخه کې د ګیلانی هڅې وستایلې او وویل چې د نوموړي لاره به تعقیبوي تر دې وړاندې په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی د جنازې په مراسمو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې
په لږه موده کې جناب پیر سید تر قیادت لاندې موږ هغه لاسته راوړنه ترلاسه کړله او دا داو چې به اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یې چې موږ ټول به ورته ګورو
پیر سید احمد ګیلانی سلور اتیا کلن و او د شنبه په ورځ په کابل کې ساور کړه غو د ملی اسلامي محاذ ګوند او د سولې د عالی شورا مشر و د سولې عالی شورا د پیر سید احمد ګیلانی مړینه د افغان ولس لپاره ستره ضایع بللې ده په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی وایي د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ځي ښاغلی جرمی نن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان اوږدمهالې ګټې د افغانستان په سوله او ثبات کې نغښتې دي
So the main agenda is to see how اساسی اجنډا دا د چې برتانیا سره ولتوانیږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د خبرو ملاتړ وکړي سو فزینو هغه سیاسي ستوندو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په منځوړلو کار وشي
خغلی جرمی زیاتوی برتانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي د نوی کرښې په نوم سازمان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمیشنران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي د دغه سازمان مسؤول فهیم صدیقي نن په کابل کې یوې خبرې ناستې ته وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو نویو کمیشنرانو تر دې مهاله هیڅ بنسټیز کار نه دی کړی په ورته وخت کې بیا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کارونه یې په ښه توګه پر مخ روان دي او دوی په دې برخه کې ښه لاسته راوړنې هم لري او د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې د نسیمې په نامه یوې 14 کلنې نجلۍ ځانوژنه کړې ده د دغه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبداللطیف روستایی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ځینو نښو نښانو داسې ښکاري چې دغه نجلۍ په دار زړول شوی په همدې حال کې د بادغیس د ښځو چارو رئیس زرغونه شیرزاد وایي چې دغه نجلۍ د کورني تاوتریخوالي له امله وژل شوې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په دغه ولایت کې یوه ځوانه ښځه د نامشروع جنسي اړیکو په تور وژل شوې وه دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له عصمت ساروان څخه اورئ
په په سوریه کې د اوربند د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه استانا کې خبري پیل شوې دي. دا دوه ورځې خبري نن دوشنبه د سوریه د حکومت او د دوو مخالفو خواوو د پلاو ترمنځ کیږي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کیرات عبدالرحمنوف نن په استانا کې د سوریه د اوربند په اړه د خبرو په پیل کې وویل چې هیواد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نوي غړي په توګه تل دې ته لومړیتوب ورکړی چې بې پرې منځګړی او د اختلافاتو حل کوونکی واوسي.
We are willing hereafter to lend any support and assistance.
موشلی والی یو چې د غونډې لبرخوالو تضمین کوونکو او ملګرو ملتو او د غراس د سوریې حکومت او د وسلوالو مخالفانو ډلو سره مرسته وکړو او هر راز ملاتړی وکړو. موش ډیر ارزښ ورکو او په غونډه کې د ګډون او د اوسنی حالت درامسته کولو لپاره د دوی د نستو مانوونکو حلو زلو مننه کوو.
So how far and where we
د سوریه د اوربند په اړه د خبرو اسانتیا د روسیې، ایران او ترکیه له لوري برابر شوی او په قزاقستان کې د امریکا سفیر او د سوریه لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي سټیفن دیمیستورای څارنه کوي. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس د یوې نامعلومې سرچینې په قول ویلي چې د سوریه حکومتي پلاوی له ایراني استازو سره ناستی او د پوزیشن پلاوی د ترکیه د پلاوی ترڅنګ دی. د خبرو لومړنی هدف د هغه اوربند پراخول دي چې په دسمبر میاشت کې پرې موافقه شوی. تاکل شوی چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ای د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. سنا جرګه یو ورځ وروسته لدې د دغو دوو مهمو چوکیو د کاندیدانو په اړه پریکړه کوي چې د جمهوری پالګوند دوو کلیدي سناتورانو جان مکین او لنسی ګراهم په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی به د بهرنیو چارو وزیر په توګه د اکسن موبایل د پخواني اجرایي رئیس ریکس ټیلرسن له دې سره سره ملاتړ وکوي چې نوموړی د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړي ویلي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنۍ لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لرې نه کړای شي. په سنا جرګه کې د اقلیت مشر چارلز شومر پرون یکشنبه ای بی سي تلویزیون ته وویل چې د جمهوری پال ګوند غړیو جان مکین او لنسی ګراهم د ده د طرح ملاتړ کړی دی. دوی هیله لري چې دا لایحه به د تصویب لپاره روانه ونې وړاندې کړي. شومر د اوکران په کړکیچ کې د روسیې پوځي مداخله او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې ادعا ته په اشاره وویل روسیه دومره خطرونه پیښوي چې په دې اندازه موږ د امریکا په تاریخ کې ورسره نه و مخامخ شوي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویډیف پرون یکشنبه په مسکو کې د روسیې د واکمن ګوند غونډې ته وویل چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ ته هیله نه لري چې د روسیې خلاف بندیزونه بل لري کړي.
نیچو نادیاتس نا کاکیتا چوژی ویبری نا پریخود نوخ
رو دای وای د بلچا پر انتخاباتو پر نویو وخت رسیدونکو بهرنیو مشرانو تکیه مکوي. ډونالد ټرمپ د ولسمشر د انتخاباتو په کمپاین کې له روسیې سره د نږدې اړیکو هیله کړې و او دغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین استایلی و. او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایف له هیواد بهر د ازبکستاني اتباعو د سفر لپاره له حکومت د اجازه اخیستلو قید پای ته رسوي. د حکومت په ویپاڼه کې د ولسمشر د فرمان په خبره شوې مسوده کې د نورو شانو ترڅنګ هغه شرایط څرګند شوی چې پر اساس یې د سږ کال د اپریل او جون ترمنځ د اجازه اخیستل پای ته رسیږي. دا سیستم یا خروجی ویزه ازبکستان ته د پخواني شوروي اتحاد له وخته په میراث ورپاتې ده او له کابل بهر ته د ازبکستاني اتباعو د سفر په لار کې زیات خندونه پیشی شي. اوس په هم د هوا د امیرګل سهار د هوا حالات تر وشي.
سلام، دا هم د راتلونکو دولس ساتونو لپاره د مرکز کابل په ګډون د زنګلوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچاټ کل شوې ده. په کابل کې واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 3.8 منفی و. په هرات کې اسمان وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 5.8 منفی 2. په کندهار کې هم اسمان وریز ده، د تودوخې لوړه درجه 14.8 و. په غزنی کې واوره ووري، د تودوخې لوړه درجه 1.8 منفی 2. په بامیانو کې هم واوره ده، د تودوخې لوړه درجه 4.8 منفی 10. په مزار شریف کې هوا بارانی ده، د تودوخې لوړه درجه 6.0. په جلال آباد کې هم هوا بارانی ده، د تودوخې لوړه درجه 4.8. په بدخشان کې وریځ ده، د تودوخې لوړه درجه 8.0 منفی 12. او په ګردیز کې واوره ده، د تودوخې لوړه درجه 1.0 منفی 2. خو وخت
د دا ازادي رادیو د سهرګل امیرزی څخه مو د هوا حالات وریدل. وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعات لرو. ولسمشر غنی وای د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې.
چیزه خاصن ورنمنندویم چې په دې سختو شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله.
په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو درغون لپاره راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. د کندوز په خوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نسبولو سره ټول خوځښتونه څاري.
موضوعګانې مو له لرې او نږدې څخه اورېدلې چې د دوی لارښوونه د روسیې لخوا کیږي، خو په مستنده توګه مو تر اوسه څوک نه دي نیولي.
کونړ ته له پاکستان څخه په راستنو سویو 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل سول.
دولت فورما ورکړی په تورخم کې او آی او ایم سی یو کارډ ورکړی د کوم رکان نو دغه لارې مونږه دغه سروي کړی دغه کسانو نو هغه کسانو ته مواد ورکړو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی خبريږي. له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ولسمشر غنی وایي د سولې شورا د پیر سید احمد ګیلانی په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې. ښاغلی غنی نن په ارګ کې د سید احمد ګیلانی د جنازې د لمونځ له ادا کولو وروسته ژمنه وکړه چې افغان حکومت به د نوموړي د ارمانونو د پوره کېدو په برخه کې هڅې وکړي. ولسمشر غنی په افغانستان کې د سولې ټینګښت، ملي یووالی او اسلامي ارزښتونو ته درناوی د پیر سید احمد ګیلانی لوی ارمانونه وبلل. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی پیر سید احمد ګیلانی د افغان ولس یو مسلې شخصیت و د په مشرۍ د سولې په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوې دي. ښاغلی غنی د خبرې د دوشنبه په ورځ پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس پیر سید احمد ګیلانی د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته وکړي. ښاغلی غنی د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه د سید احمد ګیلانی لوی لاسته راوړنه وبلل او د یادې هوکړې پر پلي کېدو یې ټینګار وکړ.
تو شرایطو کې د ټول د ملي وحدت د حکومت بلنه یې ومنله او د سولې شورا مشري ومنله. په لږه موده کې جناب بپیر صاحب تر قیادت لاندې موږ هغه لاسرونه ترلاسه کړله او دا دو چې حزب اسلامي سره د سولې موافقه وسوله او د هغه تطبیق به له هغه وجایبونه یي چې موږ ټول به ورته ګورو.
د سولې علي شورا مشر پیر سید احمد ګیلانی د شنبه په ورځ د ورپیخ ناروغي له کبله د څلور اته کلونو په عمر د کابل په امنیت روغتون کې ساور کړه. پیر سید احمد ګیلانی له وګونو جهادي تنظیمونو له ډلې د مهاجم ملي اسلامي په نوم د ګوند مشر و چې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته فعالیت پیل کړ، خو نوموړی د معتدل فکر لرونکی شخص بلل کېده. پیر سید احمد ګیلانی د 1349 هجري لمریز کال د کب د میاشتې په وروستیو کې د افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر په توګه وټاکل شو. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې هوکړه چې شاوخوا څلور میاشتې وړاندې په کابل کې لاسلیک شوه د ښاغلي ګیلانی مهمه لاسته راوړنه بلل کېږي. په ورته وخت کې د پیر سید احمد ګیلانی زوی سید حامد ګیلانی پارک کې د خپل پلار د جنازې د لمانځل ادا کولو وروسته له ولسمشر غنی مننه وکړه چې د پلار جنازې ته یې اوږه ورکړه. سید حامد ګیلانی وویل که څه هم د پلار ځای څوک نشي نیولی، خو د ګیلانی کورنۍ به په هر ډول شرایطو کې د نظام لا تړی پاتې شي.
امیدوار استم کې تحت قیادت خردمندانه او رهبری کشور خود
دای وی زهیله لرم چې د خپل هیواد د مشرانو تر قیادت لاندې په هر ډول شرایطو کې د افغانستان د ساتنې ملي حاکمیت او خلکو ته د خدمت جوګه شو او د الله پاک رضا لاسته راوړو. که څه هم لا تر اوسه په دې اړه معلومات نشته چې د سولې د عالي شورا د مشر په توګه به د نوموړي ځایناستی څوک وي، خو د ولسي جرګې اداري پلاوي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار کړی چې یاد مسؤلیت باید د پیر سید احمد ګیلانی په څیر داسې شخصیت ته وسپارل شي چې بې طرفه وي او د جګړې پر ښکېلو خواوو پوره اغېز ولري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تا تاسو زموږ غله ازادي رادیو اوري د سهار له او د ماشام تر او بجو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او د ماشام له او د سهار تر او بجو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبريږي. اوس مهال زموږ غله ازادي رادیو څخه اوري د کندهار د ولایت پر ملمستون د سوي حمله په اړه د چیرنی لپاره د ګمارل سوي دولتي پلاوي مشروي د دغه حمله په اړه هررخیزه چیرنی سوي او نتیجه به ډیر ژر لرسنیو سره شریک کړي. د دولتي پلاوي مشر لازادي رادیو سره په خبرو کې یو ځل بیا دا مسأله تایید کړه چې په دې حمله کې د سیمه د استخباراتو لاس دی. نور جزئیات نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر جک پوړی سیاسي سلاکار وای د کندهار د ولایت په میلمستون د حملې څرنګوالي ته په پام سره په دې اړه هر اړخیز څېړنې ورستی پړاو ته نږدې شوی او د هیله مند چې نتیجې ډیر ژر اعلان کړي. محمد داود ګلزار چې دغه پیښې د څېړنې لپاره د یو دولتي پلاوي په مشرۍ کندهار ته تللی دا څرګندونې نن دوشنبه له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې او وی ویل په اوس وخت کې دغو څېړنو لومړنۍ نتیجې ځکه نشي اعلانولی چې دغه پیښه ډیره حساسه ده او دقیقې څېړنې ته اړتیا لري. نوموړي په وینا د کندهار د ولایت په میلمستون چې کلک امنیت نیول شوی دا ډول حمله او په هغې کې د بهرنیو ډیپلوماتانو وژل یوه حساسه مسله ده. د دې لپاره چې دا یوه ډېره حساسه مسله ده، په دې کې زموږ د دوست هیواد ډیپلوماتان وژل شوي او هم په یوه ډېر امن ځای کې دغه پیښه شوې. دا چې دا پیښه د سیمې له استخباراتو سره تړلې، موږ د دغې قضیې محرمیت ته په پام سره لومړنۍ څېړنې بشپړې کړې او د نهایي نتیجې د اعلانولو لپاره څه نور وخت هم اړتیا لرو.
نیاز به وخت داریم.
خاغلی گلزار د ازادي رادیو د دې پښتنې په جواب کې چې کله به دغه پیښه په اړه د څېړنې ورستۍ نتیجه له رسنیو سره شریکوي وویل خایر د پمشري پلاوی بیا کندهار ته ولاړ شي او د پیښه په اړه د نورو لورو له څېړنو سره د خپل څېړنو نتایج شریک او ورستۍ نتیجه راتلونکي ونې اعلان کړي. د کندهار د ولایت په میلمستون د شاوخوا دوونی مخکې حمله په اړه په سیمیزه کچه پر څېړنې سربیره د متحده عربي اماراتو او د سکاتلند یارد د پولیسو ټیمونو هم څېړنې کړې دي. په دغه حمله کې چې مسؤلیت یې تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، د کندهار د مرستیال والي او د متحده عربي اماراتو د 15 ډیپلوماتانو په ګډون 12 کسان ووژل شول او د کندهار د والي او په افغانستان کې د متحده عربي اماراتو د سفیر په ګډون په لسګونو کسان ټپیان شول. له حمله سمدستي ورسته افغان چارواکو ویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوې وه او د پاکستان د استخباراتو د ادارې په مرسته ترسره شوې ده. د ولسمشر سیاسي سلاکار خاغلی انګلزار یو ځل بیا یادونه وکړه چې لومړنۍ څېړنې ښیي چې په دې پیښه کې د سیمې د استخباراتو لاس دی. د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې د والي پر میلمستون د حملې په تړاو 12 کسان نیول شوي چې یو شمېر امنیتي سرتیري او د دغې ودانۍ ساختماني کارکوونکي او انجینران پکې شامل دي. د نوموړي په وینا د پلټنو او څېړنو په لړ کې معلومه شوې چې چاودیدونکي مواد چا او په څه ډول له کندهار ولایت مقام تر میلمستون پورې رسولي او هلته یې په کوچونو کې ځای په ځای کړي دي.
تاسوس مرجغله ازادي رادیو اوري. په کابل کې د برتانیا سفیر وایي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د رغونې لپاره راتلونکو اونۍ اسلام آباد ته سفر کوي. ډومینیک جرمی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل د پاکستان اوږدمهالي ګټې د افغانستان په سولې او ثبات کې نغښتې او دا هغه روښانه پیغام دی چې دی به پاکستان ته ورسوي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان وایي برتانیا هڅې پیل کړي د پاکستان چې پاکستان له انزوا څخه راوباسي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
که څه هم په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد اړیکې خورا سړې سوي، خو په افغانستان کې د برېټانیا سفیر وایي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د رغونې لپاره اقدام کوي. ډومینیک جرمی له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل اسلام آباد ته ځي او پاکستانی چارواکو ته به دا ووایي چې د دواړو هیوادونو د اوږدمهالو ګټو لپاره اړینه ده چې د ثبات لپاره مثبت فکر موجود وي.
اساسي اجنډا دا ده چې برېټانیا څه ډول توانېږي د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبرو ملاتړ وکړي، سو په ځینو هغو سیاسي ستونزو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ شته په منځوړلو کار وشي.
ښاغلی جرمی زیاتوي برېټانیا په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار کوي. هغه زیاته کړه اساسي خبره دا ده چې دواړه هیوادونه متقاعد سي چې د خپلو ګټو لپاره کار وکړي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر هغې خړې پړې سوې چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان هغه ژمنه چې په څلور اړخیزو غونډو کې کړې وه چې ګویا وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي عمل ونه کړ. دغه شان افغان حکومت پاکستان په دې تورن کړی چې په افغانستان کې څو ورستې خونړۍ حمله په هغه هیواد کې پلان سوي وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په بیا بیا ویلي چې افغانستان له پاکستان سره په یو نه اعلان شوې جګړه کې ښکیل ده، او دغه هیواد د جګړې د ختمېدو لپاره یې له پاکستان پرته یوه سیمه ییزه اجماع رامنځته کړې ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د دواړو هیوادونو سرحدي ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په خپلو کې سرونه ختل، چې له دې سره سم په پاکستان کې د افغان کډوالو ځورولو شدت واخیست او نږدې شپږ لکه افغان کډوال هیواد ته راستانه سول. په ورته وخت کې افغان کارپوهان وایي چې پاکستان د سیمې او نړۍ له انزوا سره مخ دی، او دا مهال برېټانیا هڅه کوي چې پاکستان له دې انزوا څخه راوباسي. قدرت الله ځواک په دې اړه وایي:
تاسو کوم شک چې په ورستیو کې پاکستان په ډیپلوماټیکو کړیو کې لیو سیاسي انزوا سره مخامخ شوی، د پاکستان ټول ځغاسته ده د ټول تلاش ده چې له دغه سیاسي انزوا نه ځان وباسي.
د هغه په خبره شاید د اقدام رښتینی نه وي، ځکه برېټانیا له یو نوي سیاستوال سره چې غواړي اړیکې یې له هیوادونو سره محدودې شي مخامخ ده، نو له همدې امله هڅه کوي چې ځان د سیاست ډګر ته راکاږي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ آزادی رادیو اوري. د کندوز پخوانی والی وای روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نسبولو سره ټول خوځښتونه څاري. محمد عمر صافی ادعا کوي چې روسان کله کله د دغه ولایت په ځینو سیمو کې له طالبانو سره ویني. په افغانستان کې د روسیې سفارت په دې اړه څه نه وایي، خو د کندوز د والی ویاند وایي چې سیمه ییز حکومت تر اوسه په دې اړه کره اسناد نه دي موندلي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی په تازه شپو ورځو کې ادعا کړې چې ممکن روسان له طالبانو سره د دوی د وسلو په ترمیمولو کې مرسته وکړي. ښاغلی صافی د دوشنبه په ورځ له آزادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې روسیې د داعش له ویرې د تاجکستان کندوز په سرحدي سیمو کې حضور پیدا کړی، او کله کله د روسانو او طالبانو ترمنځ لیده کاته هم کیږي. د کندوز دغه پخوانی چارواکی وایي چې روسان له دې عمله د سارګرو کمرو په نصبولو سره هم د کندوز ښار ساري، او د روسیې ضد خوځښتونه له طالبانو سره شریکوي.
در مناطقی که نو تاسیس شده یک ولسوالی به نام کلباد،
هغه سیمه چې نوی تاسیس شوی یو پکې کلباد ده چې د طالبانو طرحی او روزنیز پروګرامونه پکې ادامه لري. روسان هم د قلم گذر په سیمه کې تګ راتګ کوي او له دوی سره ویني. دوی د روسانو مستقیم ملاتړ لري. روسانو له پولیا خو پرمختللي سیستمونه نصب کړي چې تر کندوزه پورې ټول خوځښتونه مطالعه او ویني.
خاغله صافی دا هم وایي چې له یوې خوا د کندوز په ډېرو سیمو کې طالبان موجود دي، او له بله پلوه سیمه ییزه حکومتوالۍ هم قناعت بخونکې نه ده. په خاطر دې روسیه د افغان او امریکایي چارواکو لخوا طالبانو ته په مشروعیت ورکولو تورنه شوې ده. په افغانستان کې د غوث ماموریت عمومي قمندان جان نیکولسن تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې ویلي چې روسیه او ایران هڅې کوي چې په افغانستان کې د ناټو رول کمزوری کړي. همدارنګه یو افغان چارواکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ادعا کړې وه چې ایران او روسیه طالبانو ته وسلې ورکوي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس امرالدین ولی هم وایي داسې اوازې خپریږي چې د کندوز جنگ د روسانو لخوا رهبری کیږي. ښاغلی ولی د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې برخه کې کره اسناد نه دي موندلي.
موضوعګانې مو له لرې او نږدې څخه اورېدلي چې د دوی لارښوونه د روسیې لخوا کیږي، خو په مستنده توګه مو تر اوسه څوک نه دي نیولي او کره منبع مو هم نه ده موندلي.
د کندوز د والی وایاند محمود دانش هم آزادي راډیو ته وویل چې سیمه ییز حکومت هم په دې اړه کره اسناد نه لري. ښاغلی دانش بیا د سیمه ییز حکومتوالۍ په اړه وویل چې د کندوز ولایت ټولې برخې د دولت تر ادارې لاندې دي، خو د کندوز د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې د کندوز په ډېرو سیمو کې اوس هم طالبان موجود دي. هڅه مو وکړه د موضوع اړوند په کابل کې د روسیې د سفارت نظر هم ولرو، خو د یاد سفارت مسؤلینو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه.
و هم اورېدل چې د کندوز پخوانی والی وایي روسان له کندوز ولایت سره د تاجکستان پر پوله د څارګرو کمرو په نصبولو سره ټول خوځښتونه څاري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایراني استازو د لیدنې په اړه څېړنې کوي. د هلمند والی حیات الله حیات له آزادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې ویلي استخباراتي معلومات ښیي په دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دي په ایران سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي چې د طالبانو لملاتړ څخه لاس واخلي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د هلمند په جګړه کې د ایراني وسلو د استعمال او په دغه ولایت کې د ایراني او طالب استازو ترمنځ ملاقات تایید او نه هم ردوي خو ټینګار کوي چې په دې اړه به بشپړې څېړنې وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شک پرته ځینې ګاونډیان او د سیمې استخباراتي کړۍ له طالبانو سره هر اړخیزه مرسته کوي خو د ایران د وروستیو مرستو په اړه به دوی پلټنې وکړي.
د دې په هکله باندې څېړنې کېږي چې آیا ایران وسلې دلته په رښتیا باندې کارول شوي دي که نه دي شوي او یا ایراني کسان رښتیا هغه ته راغلي دي هلمند ته که نه.
خغلی وزیری په داسې حال کې په دې اړه د پلټنو خبره کوي چې هلمند والی ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه په عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزل ورتوغولي چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید سوي دي. د هلمند والی د یکشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو څرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ولسوالۍ کې سره لیدلي خو جزئیات یې نه دي څرګند. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلي امینی ازادۍ راډیو ته تاییده کړې وه چې ایران ځینې پرمختللې وسلې طالبانو ته ورکړې چې د فرا اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې هر ډول مداخله رد کړې وه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي د هلمند د والي وروستۍ څرګندونې تاییدوي او وایي ایران هڅه کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځ حوزې په بې ثباته کولو سره د لویو پروژو مخه ډپ کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی نواب منګلوای افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دي په ایران سیاسي فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړ څخه لاس په سر شي.
نړیوالو هغه دوستان چې دي لکه امریکا او ناتو امنیتي تړونونه لرو دوی مکلفیت لري چې زمونږ په دښمنانو باندې چې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي هلته تجهیز کیږي سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي تر څو دغه سامان زمونږ همسایګان لاس واخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی سالم محمد صالح سپارښتنه کوي چې افغان حکومت یې له ګاونډیانو او نړیوالو متحدینو سره په خپل بهرني سیاست لاس راکتنه وکړي او داسې تعادل دې رامنځته کړي چې دغه هیواد د پردیو د نیابتي جګړو ښکار نه سي. د یادونې ده چې افغان حکومت ډیر ځله د دغه هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه په بېلابېلو مواردو کې د څېړنو خبره کړې خو د دغو څېړنو پایلې کله هم د کوم دولتي ارګان لخوا له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوي.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. کونړ ته له پاکستان څخه په راستنو سویو 1500 کورنیو خوراکي توکي وویشل سول. دغه مرسته د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د شپول په نوم یوې محلي موسسې ته ورکړل سوې وې. روح الله انوري په دې اړه نور حال راکوي.
په کونړ کې د شپول موسسې مسؤول وحید الله صافی ازادي راډیو ته وویل دوی د یاد ولایت په ولسوالۍ او مرکز کې د هغو راستنو شوو کورنیو نومونه لیکلي وو چې د مهاجرت اسناد نه درلودل.
دا د هغه مهاجرینو وروڼو لپاره دي کوم چې راستانه شوي او اسناد ونه لري. دا د هغه کسانو لپاره دي چې دولت فورمه ورکړي په تورخم کې او آی او ایم سی یو کارډ ورکړی د کوم رکارډ. نو دغه لارې مونږ دغه سروي کړی دغه کسانو نو هغه کسانو ته مواد ورکو چې
هغه د موادو د اندازې پاره وویل
دا تقریبا د 1400 کورنیو چې د پاسه مواد دي چې د آباد کې 1527 کورنیو ته ورکول کیږي. په سوکۍ کې 1530 کورنۍ کې همدغسې اسمار کې څه کم 200 کورنیو ته او همدغسې څه کم 200 په درې پیچ دوه بوجې وړې دي. دوه ټاپ کې تقریبا وړې دي او مالګه دا ورسره دال دي او ماشومان هغه کورنۍ چې یو کال تر دو کالو پورې ماشوم ولري نو هغه ته چاکلیټ هم دي چې هغه د سوی تغذیه لپاره ورکول کیږي.
دوه تنو راستنو شو چې مرسته شوي مواد ترلاسه کړي وای په پاکستان کې نږدې 40 کاله تیر کړل. هلته کورونا جوړ کړی وو، بچی په تعلیم بوختو، خو کله چې د افغان حکومت او پاکستانیو مسولینو ترمنځ سیاسي اړیکې خراب شوې، نو هغوی بیا هلته پرتو افغان کډوالو پسې مټې رابډ وهلې او د افغانانو په زورولو یې پیل وکړ. دوی وایي د پاکستانیو پولیسو د زورولو په وجه یې هلته هر څه پریښودل او خپل هیواد ته راستانه شول. اوس چې کومې مرستې ورسره شوي پری خوختی
سید باز خان مولا دوه تروړې ور راغله او دالې راغله وړې راغله او مال ګره خو خوشاله خرازی
زمانم غوث الله دې د بارکندی دې کې اوسېدونکو ما دوه وړې وړې دې وړې دې او دالې سمال گاو دا نور شین ډېر ډېر انداز سره ګورو موږ ډېر ممنونې دې دینه.
راستان شوی کډوال وای چې دلته د کور جوړولو لپاره زمکه نه لري.
د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه نیمای تر رسیدلی په کابل کې 4 بجې او 1.5 دقیقې دی. ل اسمت سروان څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر پیر سید احمد ګیلانی جنازه نن د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شوه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د همکاریو په تړاو د وروستیو ادعاو څیړنه کوي. د نوي کرښې په نوم ټولنه وایي د انتخاباتي کمیسیونونو کمشتران په خپلو چارو کې پاتې راغلي دي. د اندونیزیا چارواکي وایي ولستنې چې غوښتلې سوریې ته لاړ شي له اسلامي دولت یا داعش وسلوالې سختریزې ډلې سره د اړیکو د لرلو په شک نیولې دي. په سوریه کې د اوربان د لاټینګولو په هدف د قزاقستان په پلازمینه آستانا کې خبري پیل شوې دي. ټاکل شوې ده چې د امریکا سنا جرګه نن دوشنبه د بهرنیو چارو وزارت او د سی آی ا د ریاست لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ کلیدي کاندیدانو ته رای ورکړي. د امریکا په سنا جرګه کې د دیموکرات ګوند یو مخکښ غړی وایي غواړي د دواړو ګوندونو له لوري داسې لایحه وړاندې کړي چې پر اساس یې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ملزم شي چې پر روسیې اوسنی لګول شوي بندیزونه د کانګرس له موافقې پرته لري نه کړی شي.
د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه اوري. سپورتي خبرونه له سهرګل امیرزی څخه اورو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د سکیو کسیز ملي لوبډله د سیالیو په هدف نن پاکستان ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف ایمان نن د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د سکی په سیالیو کې د افغانستان لخوا درې تنه هلکان، دوه تنه نجونې او یو سر روزونکی ګډون کوي. د ښاغلي پیمان د معلوماتو له مخې د پاکستان د سکی سیالۍ د جنوري په 15مه پیلېږي او یو اونۍ بعد دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان د سکی لوبډله د جنوبي کوریا له سیالۍ وروسته د سرو زرو او برونزو په ګټلو سره هیواد ته راستنه شوه. په غور ولایت کې د روزونکو د فوټبال خونیس پروګرام پای ته ورسید. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول سید علي کاظمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه خونیس پروګرام کې څه باندې 24 روزونکو ګډون کړی وو. ښاغلي کاظمی ویل چې له دغه خونیس مرکز څخه هدف د مهارتونو لوړول او د نوو تکتیکونو زده کول دي. د کاظمی د معلوماتو له مخې دغه خونیس پروګرام به 4 ورځې دوام وکړي. او د هسپانیا د لالیګا لیګ سیالیو په لړ کې بارسلونا او سویا فوټبال لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماته ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې بارسلونا د ایبار لوبډلې ته 0-0 پر وړاندې او سویا د اوسوسونا لوبډلې ته 0-3 پر وړاندې ماته ورکړه. دغه سیالۍ تیره شپه ترسره شوې. له ملتیا مو مننه.
دا ازادي رادیو ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
زاهد الله خپلواک له خوست څخه پیغام را لېږلې او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې ده چې باید اساسي قانون هر افغان ومني او که یې ونه مني باید جزا وویني. له لغمان ولایت څخه میرولي دوکاندار لیکلي و مې اورېدل چې افغان حکومت یو ځل بیا د پاکستان په دروغجنو دسیسو باور کړی او له مولانا سمیع الحق څخه یې له طالبانو سره د منځګړیتوب تمه کړې ده. سمیع الحق ډېر مهم سړی دی او یوازې د پاکستان ملي ګټو ته ژمن دی، نه اسلام او نه مسلمانانو ته، نو ځکه افغانان باید له فکر څخه کار واخلي. خادم نورزی له فرات څخه لیکي د پیر صاحب مړینه به د سولې پر پروسه منفي اغیز ونه کړي. عبیدالله سروري د لغمان ولایت لالی شنګ ولسوالۍ څخه لیکي د علی شنګ ولسوالۍ د اوبو بند په جوړېدو سره به په زرګونه هکټاره مځکه او په لسګونو کلي چې اوس د دې سیند له ګواښ سره مخامخ دي خوندي سي. هر کال د پسرلي په راتګ سره د علی شنګ سیند خلکو ته ډیر مالي او ځاني زیانونه رسوي. د ازادي رادیو پښتو یو ساعت خبرونه او د ازادي رادیو د اونیس پروګرامونو د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی اونیس پروګرامونه خبريږي په ګډه اورو.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې ربانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګر کوي ازري ان شاء الله موږ ځلونه
پکې ور کړی. ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند بیا هم ستاسو په خدمت کې. د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خبرونه د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ د شینې د کمپ د اوسیدونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. د دې کمپ یو اوسیدونکی ملک الاداد وایي چې په دغه کمپ کې شاوخوا 400 بې ځای شوې کړي اوسیږي. د ژمي په دغه سخت موسم کې د خوراکي او سون موادو له نشتوالي سره مخې دي، خو د کډوالو چارو وزارت او خیریه مؤسسو ورسره مرسته نه ده کړې. دا به هم واورې چې د کډوالو چارو وزارت مسؤلین په دې اړه څه وایي. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رورستا نوم څه دی؟
نوم مې ملک الادا دی.
له کومه ځای دې ټلیفون کړی؟
په بګرامي ولسوالۍ کې د پلیشمې په ساحه کې چې یو کمپ دی د هلمندیانو په نامه ځخ کوي، د اوروزګان د هلمند د کندهار او د کندز د جنگزده د داخلي بېځایسته و خلکو ملک یم، نماینده یم.
ستا ستونزه څه ده؟
زموږ سره دومره غټ ظلم شوی دی چې په ټوله نړۍ کې په ټوله دنیا کې د چا سره دومره ظلم نه دی شوی.
ولې الله دې خیر کړي؟ څه ظلم درسره شوی؟ چا کړی؟
وزارت مهاجرین، د ده مامورین، د ده عیحات، دغه ټولو ته زه ورغلی یم. د ازما پر څنګ باندې بل کمپ دی، د هغه سره 5000 روپۍ غوړي او وړه دا کومک شوی دی. په دغه کمپ کې چې زما سره پراته دي راځي چې وزارت مهاجرین ټول خبر دي چې شل واره مې ورته ویلي دي رایحات را سره کراسه په دغه کم ورځې په یوه خیمه کې یو نفر بم مې د شپې خپل بلا منزل تعمیر ته ځي چې د خیمې درولې دي د مواد دپاره. زه مستحق یم د جنګو څخه راغلی یم. وطن کې هلته شهیدان مې ورکړي دي، تیارۍ پر سرو ویشتلي یو مینونه را باندې پټول شوي دي، داعش وهلي یو، طالبانو وهلي یو، مالي پولیسو واربکیانو وهلي یو، څه کولي یو، خرپولي یو. دلته راغلي په دغه سیمه کې مو په دغه خیمې وهلي دي، په دغه باران، په دغه واورو کې ور مشپم دوه کشلان د بینه تللي دي، یخ وژلي دي. دا اوس خلک نادرې ته واستول مال ورته یا کشلان دفع کوي.
دا پیسې او د موادو مرسته چې شوې د کډوالو چارو وزارت کړي او کومې مؤسسې کړي؟
دا هره خیره مؤسسه چې د کومک یې هغه د وزارت مهاجرینو څخه صلاحیت غواړي چې وروره مستحق څوک په امر د وزارت مهاجرینو دغه مواد ورکول شوی دي. وزارت مهاجرینو ایحات ټول دغه کمپوز سره شریکان دي. زه خو چاته رشوت نه ورکوم، زه خو د دې ایحات ته لاس نه ورسره پټوم. هغه خو لاس ورسره پټوي وایي دغه ما ته راوباسه دغه مواد، وایي دغه نه پرنامه باندې ستادي او سره جراسه زما سره دي. زما پر کم ته وګرځي چې زما سره کم خبره ساتي.
تاسو په دې کم کې څومره کورنۍ استه او څومره وخت کیږي چې دلته مړولي؟
تلور سو شپش په ته کورم زه دلته ټول دغه څه جنگو سره کړم. قسم په خدای در دوشنبه پر وخت را کړی دي چې در دوشنبه در ورځې پر ماته کم د الله را ونه شي دغه روپي ماته را نه پختا چې د ادارې امور ټول چوک بند کم نور مش په در ژوند در په مرګ خوشاله یو.
ته وویل چې د دغه کمپ نماینده یې، همداسې ده؟
بله، هو نماینده.
اوس ته اخري غوښتنه څه ده؟
زما اخري تقاضا دغه د اخري فیصله مې دغه ده چې څنګه خدای او رسول قرآن وایي چې دغه کمپ ته دې وزره ورکړلې، زه درهغه مستحق یم، ما ته هغه وزره راکړه. تل لرې که وایي چې ته وروره مستحق نه یا جنګزده نه یا زه د کندهار نه یم، یا زه د هلمند نه یم، یا زه د اروزګان نه یم، راځي چې زه دقیق معلومات ورکړم، زما تذکرې دې وګوري، زما کمپ دې وګوري.
څومره وخت کېږي چې دلته مړه ولي؟
په دې کمپ کې محترمه دغه دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې موږ راغلي د جنګو څخه، د کندهار یم، د ژړۍ د ولسوالۍ یم. زما په سرای کې، زما په باغچه کې، زما په باغو، زما په درختو کې پنځه ورځې طالبان دي، پنځه ورځې داعش دي، پنځه ورځې بیا اربکیان دي، پنځه ورځې بیا مالی پولیس دي. زه خو دغه جنګو څخه راغلی یم، زه د عذابه راغلی یم.
ښه، ملک صاحب، ستا ستونزه به د کډوالو د چارو د وزارت مسؤلینو ته ورسوو.
قربان دي.
د انصاف پلټکه
د دستون زموږ د کډوالو او راستنیدونکو چار وزارت د استقرار د حالت رئیس مهر خدا صبر سره شریک کړه. جناب صبر، د بګرامۍ ولسوالۍ د شینې لسیمنه د ملک العادات په نامه یو کس ازادي راډیو ته شکایت کړی چې په دغه سیمه کې د کندهار، ورزګان او هلمند د ولایتونو شاوخوا 400 بې ځای شوي کورنۍ اوسیږي. د وای سور از مخکې د دوی ترڅنګ د بیزای شو په نورو کمپونو کې لټول کورنۍ سره د نغدو پیسو او خوراکي مواد او د سوند مواد مرسته وشوه، خو دوی په لیست کې نه و او دغه مرسته ورسره و نه شوه. په دې سکه ستاسو نظر غواړم.
خو تاسو ما سره تماس نیولی و، خو ما دا شکایت میلوچا او نور ماسات چې دلته کومه کوي هغوی سره شریک کړی ده. هغوی وایي چې هلته ټول ساحو چې دي هلته سروشوی ده، پل شینام همهغه ساحه نه و چې حیاتان هلته تللی و او سروی شوی ده. دلته شاوخوا 1500 فامیلی سروی شوی ده. ماسې نماینده ما ته وویل د دیاسی او د یونوچا، ما ته داسې وویل چې آن کسان چې شکایت کوي هغه ورځ چې سروي موږ درلود، په سروي کې یا غیر حاضر و یا هلته داخل، په سروي کې هغه وخت نه و. اوس راغلی دی چې موږ نه و، یا پل شینه نمایندګان سره هم ما مجلس درلود، هغوی غوښتنه دا و چې ځینې ځایونه پاتې ده د سروي نه، بیا د ماستې او نمایندګان ترمنځ یو مجلس جوړ شو چې هلته نمایندګان هم وویل چې والا دلته د سروي په وخت کې شاید ځینې کسان هلته نه وي. هلته وه اوس ټول ساحو چې دي ماستاد وایي چې موږ هېڅ کوم هغه نه دي په سروې کې، یوازې څومره کسان چې پاتې شوي ده. وزارت مدیرین نه اوس کوشش کوي چې هغه کسان چې پاتې ده د بل ماستاد سره موږ تماس نیولی ده چې یو همکاري به وشي.
تاسو وزارت خو هڅه کوي چې په آینده کې هم دوی سره مرستې وشي او کومکونه د موسسو جلب کړي؟
بالکل بالکل، وزارت مهاجرین د هماهنګي رول لري او د پالیسي سازی رول. زموږ مسؤلیت چې دی یو کوارډینیشن او هماهنګي دی. هر کال وزارت مهاجرین ټول دوناران سره، هغه ماسه چې کومک کوي مرستندوی ماسه سره، موږ مجلسونه لرو. دا کومک یو یو میاشت لپاره و، موږ بیا ماسه سره په تماس یو چې څرنګه کولی شي ژمی خو درې میاشتو دوام لري په افغانستان کې، خصوصا په کابل کې درې میاشتو ژمی ده. چې یو میاشت دوه میاشت نور هم ماسو سره تماس نیول دی چې کمک به وکړي. خو د ماسات خبره دا و چې زموږ امکانات هم دومره دي. تاسو ته یې ماسات هم ډېر تک شوی ده، تقریبا لس کاله کېږي چې ځینې اشخاص دلته بېزار شوي خځي، اما ځینې ځایونه تاسو ته یې دا دوه څلوېښت ځای چې دي، ځینې ځایونه په لس کال دوه لس کاله کېږي چې همداسې مواد اخلي مواد اخلي. ما یو هغه درلود یو سروې وزارت مهاجرین، ځینې ځایونه هلته زرنج شته، موټر شته، د اقتصادي له لحاظ دی دومره مشکل نه لري. خو بیا هم دا خلک په خیمو او داسې ځایونه چې انفارمل دي هلته اوسېږي. ماسات او وزارت مهاجرین غواړي چې د بشري له لحاظ نه دوی سره کومک وکړي، او داسې افراد هم پکې شته چې اصلا د بېزاسو په تعریف کې نه راځي. خو بیا هم وزارت مهاجرین دا کوي، کوشش کوي چې دوی بشري لحاظ نه مرسته وکړي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي راډیو د انصاف پلټکه ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت صدای په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
وسلوال طالبان د سولې پرختی او ک د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس شغورن او ک د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقتدار تر لاسه کول او د سولې عالی شورا په خوانی سلاکار خاغلی عبدالحکیم مجاهد روسي سرګندونی د یو شمیر په خوانیو جهادي قومندانانو سپکاوی او ک د حقیقت راسپړل دا پوښتنه دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د سولې عالی شورا په خوانی سلاکار خاغلی عبدالحکیم مجاهد ځواب ته سرکړم.
مهرباني مننه.
پوښتنه په توګه ولې بدن د وزن په تاسو د اجرایي ریاست په وینا چې تاسو دند سندول شو
متاسفانه مخکې لدی نه چې په سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورټ سوال دی زباید هغه واضح کم هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعات او ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغه د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و څلوېخت کلن چې مرض په کوم ځای کې ده هغه چې زما هم یو بیانیه موجوده ولا زما د بیانیه عنوان دا و چې د افراط سره راځي مقابله وکړو. کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم د په افراطی بڼه غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کې عملي کې د شال جریبو د 1500 جریبو زمیدار به یو دهقان به هم فیوډال بول در حال کې چې د خدای بندگان فیوډال نه پیژني چې په امریکا کې شال زر جریبو 5000 جریبو مزک لري او 1500 شپږ دهقانان غلامان لري کنه. کله چې د کمونستانو په خلاف باندې ورسته به د روسي د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو په هغه کې علماء او طالبان او مجاهدین صاحبان ټول قرباني ورکړل شوروي اتحاد ته مات ورکړل په نن سوای یو نیو کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولی متاسفانه یو محدود ټولي ټول قدرت انحصار کړ د انحصار حد دا او چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د سر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه پرې کوي. په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته سوله هیڅ مال ابرو عزت خوندي نه و فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تضمین کړي تر لهغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې اتلو جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرشتي ویلې د هغوی سره په میلیارډو افغاني دغه وخت افغاني دغه افغاني نه هغه کې کم وزن درلود له هغوی سره مرسته وکولې هیئتونه تلو راتلو جناب د للی صاحب اوس هم ژوندی د نننی مجلس کې ولوي خو زه شاعر ما پیسې ورته ورولې چکری صاحب او وحیدیار صاحب مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته ورولې په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړی بالکل استاد رباني ورته لګلې دا یو حقایق دي کنه یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کیږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کیږي دا خو د افغانستان د ټولنې تاریخ حقایق دي کنه حتی بل بیګا دی پیغام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه غا ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لګلای و چې د طالبانو سره مرسته وکړي د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او خه خلق دي کان ټول مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کی او دی بو واقعاً دی فرشتو په شکل باندې کین ولی هغه هم دی یو قشر حکومت اعلان کړ د افغانستان خلقونه منل کته هم 15% خوري پلاس کې ولا هغه هم دی افراط کارسو افراطی شکل باندې خپل اقدامات وکول هغه هم و د کلاسو په افغانستان کې حکومت وکوي اوس تاسو جواب تر اعظم د سولې د عالی شورا جوړښت جناب کریس صاحب وخت کې یو قسم دی جناب ډاکټر صاحب شرپانی په وخت کې بل د سولې د عالی شورا جوړښت د کریس صاحب وخت کې د رئیس جمهور د رئیس د شورا یلی سولې نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو موږ د انتخاباتو لپاره لمخې ماوینین ټاکل د انتخاباتو په نتیجه کې زما رای زیات وی اول ماوین سولم درې کال ورسته بیا انتخاباتو بیا زما رای زیات وی اول ماوین سولم د شورا یلی سولې ولی دی جنابی ډاکټر صاحب شروانی په وخت کې د سولې د عالی شورا جوړک مطلق دی غپلاس کړه دی اتیا نفر عضو نه غړو نه پنځوس باندې هغه منحصر کړو د جناب پیر صاحب رئیس د شورا عالی سول سره شپږ نفره معاونین را لیږلي دي چې دوه تنه هزارګان دي یو پښتون ده یو ازبک ده او یو ترکمن ده د دې عزل او ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري تر اوسه پورې د ریاست جمهوري لخوانه ما ته هیڅ نه وکم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی ده یا څنګه البته د دې عزل او ناسب تر ریاست اجرایی پورې اړه نه لري.
جناب مجاهد صاحب د کومې اړتیا له مخې په داسې اساسو شرایطو کې تاسو داسې څرګندونې وکړې چې د اوسان رواني په حواله طالبان د سولې پرګڼل شوې همدارنګه د ضیا مسعود کیسه هم دې وکړه څه اړتیا وه؟
ښه زه خو د یوه دینی عالم په حیث باندې د یو سیاست پوه په حیث باندې سي څلوېښت کاله په بطن متن د بحرانونو کې جریان لرم د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم باید حقایق ووایم که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه قالوا لمن یا رسول الله قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم نبی علیه السلام وایي دین خیر خواهی ده دین نصیحت ده صحابه یا رسول الله دې چا لپاره وایي د الله د الله د کتاب او د الله د رسول لپاره چې دغه ملاتړ او حمایت پکوي او د مسلمان حکمرانانو لپاره او د عام خلکو لپاره ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده او د مرض لپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسي په یو شکل اشکالو باندې ما په یغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیث او آیات نقل کړ د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم تاسو په دین کې افراط مکوئ پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوي له تاسو نه مخکې قومونه چې تباسوي دي هغه هم د افراط له کبله تباسوي دي نو د یو مسلمان د یو دینی عالم او د سیاستوال په اساس باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل
طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه
د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواو د موجودیت په خلاف باندې هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې د افغانستان کې موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري ولی زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم موږ ویلي اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکرات په میز باندې باندې کینی ټول هغه جایز مطالبات چې لدی سره دي د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دیني هغه ته د حل لاره پیدا کړو کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو البته چې کوم جای دی فتوا د عدالت بیورته ورکو چې کوم جای دی فتوا د نور مراجع فتواوی موجود دي کفرزن پرون ما د حکمتیار صاحب خلاف باندې فتوا ورکول چې د هغه حرکت مقابل دی افغانستان حکومت کې په دمر شکل باندې مردود ده نن به زه دغه سره څنګه په یو میز باندې کنه سلام
دینی عالم او دی وسیله په توګه چې تاسو ویل چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکم ساسي فتوا چې د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت البته ستانه نه فتوا
زه د رواو دي ناروا په حساب نه غیم زه دا وایم زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده د موجوده بحران لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای شي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ شي او نه د افغانستان حکومت کولای شي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کړي لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندي غونډې په ترڅ کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سلو دا فکر غلط ده پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوجونو په موجودیت کې د ډګری د جګړې په ډګر کې هغه تماتې ورنکړل نن هم یو تماتې نشو ورکولای بناءً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کینی او د افغانستان د قضیې لپاره یو سیاسي حل لار را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې.
هغه بیانیه چې تاسو ته ورکړو چې بیا ترې جنجال راپورته شو په هغه کې تاسو ته ویلي چې طالبان یو ډېره لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي. کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یو دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم. حدیث شریف ته وړاندې کړه اوس وخت کې ستا فتوا څه ده؟ جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو؟ حال دا چې تاسو مخکې ویلي چې طالبان قهرمانان هم دي، جګړه یې کړې وه.
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک په نه بد یاد نه کوم، طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو، جهاد یې کامیاب کو، وروسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ، خپل کتابونه یې کړو، ولې بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دی راپورته سولو په 1904 دی کې هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دي ورته ویلي، جناب برهان الدین رباني ورته ویلي دي، کلیپونه یې موجود دي، هغو ورته د سولې پرشتې ویلي. ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفي میډیا لغه نه منفي برداشت اخیستی ده او نشر کړی دي.
احمد ضیا مسعود، تاسو د پاکستاني جنرالانو مامور یاد کړی است، په دغه اړه تاسو وایي؟
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مرض هماغه افراد دی. الله تبارک وتعالى وای و ان جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. و کیو فاسق سړی تاسو کوم خبر راوړي، تاسو د غوس پناوي وکي مخکې لدې نه چې هسې نه چې تاسو په ناخبري باندې یو چا ته ضرر ورسوي او بیا په یغ باندې پښیمانه یاستئ. نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلقو نه خو ګیله نه کیږي، زموږ زبده سیاستمداران هم ځان ته چې وایي بې د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي. زه به بالکل د دې الزام نه ورتیر سم، د احساساتو په لړۍ کې، د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه به د هغه نه یو څه ویل سوي. زه نه غواړم چې له هغه سره مشاجره وکوم، نه غواړم خپله قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم، پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته.
د دینی علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي. په اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده، امنیتي ځواکونه موجود کېږي او وسلوال طالبان موجود کېږي، حال دا چې دواړه افغانان دي. کوم شهیدان دي؟ افغان امنیتي ځواکونه که طالبان؟
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بیګناه انسان وژل کېږي، دا که د طالبانو په لاس باندې وژل کېږي دا د غندنو وړ ده او زه یې غندنه کوم. دا که د حکومت په لاس باندې وژل کېږي د غندنو وړ ده، زه یې غندنه کوم. دا که د خارجي قواوو په لاس باندې وژل کېږي د غندنې وړ ده او زه یې غندنه کوم. زما دین په دې کې ډېر روښانه ده، هیڅ مشکل په دې کې نه لري. زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر، یو طرف ملامت او بل طرف سلامت. زه وایم چې د موجوده بحران د حل لاره دا ده چې ټولې خواوې د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی، د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کینینی، د افغانستان د بحران لپاره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
تاسو د معصومانو خبره وکړه، معصوم نه هدف څوک دی؟ هغه چې په ملي اردو کې دی یا په امنیتي ځواکونو کې دی، کار په طالبانو کې دی، او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کیږي، کوم معصوم؟
هغه انسان چې بی ګناه ده، هغه چې نه په ملي وردو کې ده، هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وژل کیږي، یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وژل کیږي، دا بالکل هغه عمل ده چې ټول افغانان د هغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل شي. امنیتي
ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي، دا وی وژنه شهادت نه ده؟
بالکل، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى. هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي، الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، تاسو د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله، څلور لسیزې کېږي په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي ابعاد نه څېړو، په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک، هغه اصلي مشکل چا راولاړ؟ لندول زموږ
ما مخکې تاسو ته ویل چې په دې څلوېښت کال کې کمونستانو هم افراط وکاو متاسفانه وای نه کړای سوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه د افغانستان اسلامی روایت د افغانستان ملی عنعنات په نظر کې ولري او د سره ول باندې حکمرانی کوله دی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي نور د دنیا هیڅ قوت مکتب مات نه سره کولای مجاهدین هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستل یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی دا نو هیڅوک نسی کولای موږ د قدرت نه لرې کړي هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې هغه فارمولې چې د بننسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فارمولې ول یغو ته احترام ونه کړ د خپلو شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دیننه د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجې په افغانستان کې جګړه سره همچنان طالبانو افراط وکړ دغه افراط ک نوې سوای په هر مرحله کې نن به د افغانستان ملت له دوه بدبختۍ سره نو مخامخ
ډېر مننه
تاسو نه مننه
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
سلام.